آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبی بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین را ورسید.
زه پښتو وایم چې هغه اول نوولونه یې همغه د خپلې ولکه دا وخت نوولونه
یې چې د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شوه.
کله چې پتنګ صاحب ته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، راډیوګانې جوړې شوې، د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانۍ ورته جوړه شوه، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانۍ جوړه شوه.
شعر لرو.
پلوی پارک ده خارم کار روان ده، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
کیسه هم لرو.
زیرچا کی خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه یې شاته نیولي وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي، نور مطالب به هم واوري. د افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې دریو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف صمیم په څرګندونو پیلېږي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشحاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف صمیم پکې خبرې کوي. د استاد صمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کرونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي:
له نیکمرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د پخوا په څیر او دا چې له لوی ځنډ وروسته وه ډېره پرجوش او ښکلې وه.
د افغان ادبی بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې، په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه و، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبی غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبی بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي: زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی چې د دین یوه برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د ښو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو زما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړه ضروري ده. نو د ادبی بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبی بهیر، افغان ادبی بهیر خو ما د ډیرو استادانو اورېدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبی بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبی ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نږدې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیوي مجلې په خبرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبي غونډې پیل شوې دي. خو تاسو له دې اشاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپرې شي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملی کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدې یو لویه ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیاتو په ډګر کې ځلیږي، او درې تر څنګ د دغه سی خپرونو مدیریت تجربه کوي، د دغه سی خپرونو د چاري پر مخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانستل شو پرانست غونډې وه خوښیم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی هم پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین ژمنه کوي چې د دې جریدې نورې ګڼې به هم په منظم ډول هره میاشت خپرې شي. دا ژمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لارښود پوهنیار عزیز الدین یوسفزی هم کوي چې د په نوښت دا جریده پیل شوې ده.
زه خپلو محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپله دوی پر مخ وړي او همدغسې به جریان لري. کوم محصلین چې فارغیږي دوی به له ځانه وروسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړنو باندې تیار ځان سره روزلی، او هغوی ته به دا لړۍ سپاري، او هغوی به چې فارغیږي همدغسې به دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال له لومړي تلین سره برابر ده چې په لنډ وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کرونا اخته شو او د وڅل ویشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې نشته شپارس کاله مخکې د بوډا او د لیوانو پلونه په نوم ناول چاپ کړ، او په دې شپارس کلونو کې شپارس ناولونه خپاره شول. روسي ناول یې د غڼې ځاله په نوم څو ورځې مخکې تر دې خپور شو چې کرونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای دا له یوې رسنۍ سره د ده د ژوند وروستۍ مرکه وي. په پیل کې مې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ده د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او وروستي ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کېږي څه توپیر راغلی دی؟
په لومړنیو لیکنو کې یو څو دومره تجربه نه لري. بیا تقریبا 15-16 کاله اوس وتلي دي، خامخا دغه 14 کاله چې وتلي دي نو انسان دغه تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت کې ما یو خو دغه ډېر دغه سیمه ییزه ژبه مې ډېره کاروله، هغه د غزني اصطلاحات او د غزني خبرې وې. خو وروسته بیا تجربه اصلېږي او نور بیا هم متوجه کوي، خپل هم هغه لیکوال متوجه کېږي، نو بیا ورو ورو دغه ستونزې حل کېږي. او بله خبره دا ده چې په لومړي ناول کې هغه فکر کوم چې یو سلاوی او ساتیا مخه و، هغه کې ډېر موضوعات راوستي دي. یعنې په هغه کتاب باندې شاید 1500 مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروستو ناولونو کې بیا هڅه کړې ده چې دغه موضوع وړه کړم.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي ترڅو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصولو سره که چیرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پورې هغه په ناولیک یا په اوږدې لنډ کیسې بدلی شي، نه په ناول.
یو خدای اوس پخوانی دغه پخوانی ناول نه دی کړ، نور دنیا ساته باندې مشکل فکر وکړو. هغه دغه ناول ناول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنډ دي کله ژوند به راخېستای وو، د ماشيان به ول، د اولادونو به ول. اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دغه ډیر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لنډ کیسې قالب کې به جوړ راشي. واړه موضوعات ډیر اړخونه لري. فرض د غوړستیو کې ما یو ناول ولیکو د ښار په نوم باندې، سای ډیر واړه ده. یو انجلۍ ده، یو کلیوال جدی ده، دا دی غریب دي او پلار یې مرد ده، دا راځي فشار کې دی، یو پیسېدار دی، اویا چې کدنې مېرمنې چې هغه ناروغ هم ده، دې خدمت کوي. ډیره وړه کیسه ده. خودی احساسات دی غ شاری و غ کلوال جوان دغه توپیر دین نور خبر دغه ناول تقریبا اسلامي او شپته ما خراغلای
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخیده شي دا ممکن سموي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لندو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوی ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، غ ډیر زړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوسکي او ګورکي او دغو کسانو بلیکل ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطره ناول باید یو څه سره نور هم پراخ سي. ځینې کسان احمدي صاحب ډیر لیکل کوي، لکه تاسو دا پنځلس ناول لیکلي دي. شاید هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي، ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي. دغه احساس تاسو کړی دی؟
خامخا فرض ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول وست، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو پېښه راغلې وست دغه اوسنی ناول کې، کاش پر خونه خو تقریبا نمغه ورته ونه. ما امر د بورا او لیوانو پرمو په ناول کې یو دا ډیالوګ کارولای وو. څه وخت مخکې یو اندی فلم وکړ، ګوره صاف لا پېژدم اینه مغه ډیالوګ هغه ما خوشاله وستم په یادو اس ما کارولای یو دغه فلم کې مو ما خبر دوی راخسته و، یعنی خبرې سره نږدې اته سره یو ډول
د کرکټونکو په وینا کچرته لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته ودا ورکی او هغه تغیر وکړي له پیښو سره، ممکن ته تکرار مخاوني ول شي؟
او خامخا کرکټر کې د استقرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه دنه کې شي دنه کې شي دنه جملې به تکرار نه
وي. یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اعتکا کوي ممکن تکرار ته ډیر مخ کړي. څنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اعتکا کوي؟
د کیسه خو هغه څه دی چې یو خپل یو څه لیدلی نه ټولم خیال نه راځي، تخیل نه راځي، یا بل څه درته ولي، یا په ټولنه کې تاسو سره مخامخ شوی. همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول د لاندې کیسه ده، او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي نو بیا کېدای شي نه برخي اته د صحنه دا یو بل څه نه دی چې وکول کی.
تاسو احمدي صاحب ناولونه ډیر لوستون کې لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا همغه څه ناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوشا ماته مهمه ده، د موضوعاتو کې د فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوشه کی نه به یې خوشه.
لوستون کې یو ساعت نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو تاسو علمي شای نه ده، یو چا ستا درې مطلبه پورې مکتب لوستي یواز یو کتاب ولا وصل سي دي دوم د سواد افتای سواد ولري نو خو یې غټ اکسرسایز یعنی اته مدار سي وصل لای شي.
تاسو تنها لوستون کی یاد کړل، یعنی هغه کسان سي لیک لوست کولای شي، خو ناول بیا پاین وخت ډیر پیچل شي هم ده، یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونی سي چې سطح یې یو څل وړوي.
ناول درس دنیا ستر نه ده، ناول بیا ستر کوم چې لیکوال باید خپل نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورځ د کوم کې لپاره د کنا دی یو پروفیسور لپاره دا یا یو درس یو چا لپاره دی هغه دی عالی له الوار تحصیلات ولري. ناول پر دې دغه څه ذوقي مسایل رن غاړي، ناول هنر ده، هنر کې دا چې یو تابلو یو بې سواد هم خوند ورکي او یو ډیر دغه هغه چا هم خوند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ فکر چیرته ساویل وړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ په پوه نه شي؟
نه، دا ساویل وړې دا خو بیا ډېر ډېر عقل لري فرض ته صدا د جبره یا جبه باید په چلی
دل وړې ساته لیکل باید په ساده شبه وشي.
نو دا خدا فرض اوس هغه نه اوس دا ورسای نه ولغه ما دا رنګا غوښنه دا تقریبا دغه دوی سن سیکشن ورته وایي نه پوهم چې هغه معیار به برابرې کبنی او د ستورو کې دی هغه کرکټر د مکی او آسماني کوچنۍ موجود لږه تر کوم بل تور سیاره او سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره د هلته دي وان صد ارته بیلی ما په درس جبل کلی دی ګور هغه د سیارو ژوند د کائنات او ژوند د ستورو نیم درس د کلی د سلاغه نه ارته استفاده کولای شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یک فلم په فانتنا فارغي هیڅ کوم مشکل نه لري.
مثلا او بخش مثلا د نړۍ پاغو ناولونو کې سیډیر منل سی دی پیغو کې رواني اړخ ډیر مهم دی، ل رواني اړخ کرکټر څنګه بدلی شي، صحنې ډیر مهم دي، سله کریکٹر سره څنګه ارتباط لري، مکالمه مهمه دي چې دا مکالمه په څه سطح باندې راغلي دي، نو دغه شانو ته خو د ابتدایي سواد والا نور پام کیږي.
نو دا بیا بل کیسه ده که ناول یو برخه دغه چې مثلا کریکٹر د دیقان سره خبرې کوي، دغه دیقان په خپل ځبه جديږي کوم دغه کریکٹر فرضاً پوهنتون کې ماسنو لیکچر ورکوي، نو بیا خو دغه کریکٹر د دیقان په ځبه باندې نسیږي.
دا هغه رواني اړخ به څنګه کوي؟ فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی، هغه خو یو عادي لوستونکی نسی درک کولای په شنوول کې.
څنګه ادب باندې پونه سونه
مثلا یو کریکٹر له روحي پلاوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده، یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولای شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یوازې دا نه ده چې ډېر هغه د لوړ ساتي سوادار خلک به دغه مانی اوس دغه دغه احساسات دغه یو شی دی چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري. زه فکر کوم چې دغه ادبیات چې دا هنر ده، هنر خو مشخص تعریف نشته کولای. ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې د لاندې کیسه تعریف په انګلیسي باندې ولیکه،
شکاره خبر ده چې تعریف هنر نه سره غشتلی ځکه تعریفونه بیل دي، لیکن اصول بیا بیل دي ځکه اصول خو سایکل سوي دي، ورو ورو را مخته سوي دي.
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاقه تخیلي اثار ته موږ داسې خاص اصول نه سپه کړل. ما څنګه لیکوال ته مخه وکړه باور وکړه زه په دې باندې نه پوهېدم چې داستان څه ده، ناول څه ده، په یو اړخ یې نه هم خبر. اوس یو تاګورم هغه د پنځه سو کلو مخکې لومړنی ناول چې زه راخلم تر ډېره په هغه اصولو باندې برابر ده، یعنې دغه اصول دغه سمه دي چې ما زده کړي ول.
په دې برخه کې ټولې دنیا ته چې وګورو ناول له پردو راغلی ده، له غربه راغلی، له اروپا راغلی ده، د هغوی نقد ته چې ګورو هغوی بیا دا خبره نه مني چې یو څوک دې هېڅ په ناول باندې پوه نه سي او ناول دې ولیکي. باید په ناول باندې پوه سي، البته د هغوی هدف له ښه ناوله ده، یعنی که چیرې څوک شنه ول دي کې هغه باید په اصول باندې پوهیږي.
چې هغه بوډا دیوان او څلونه به شنه ول دي کبه شنه یې خو په اصول باندې نه پوهیدم. او په دې باندې ته نو خبر ناول څه وایي، ناول څه دی، یا د لاندې څه ناول ترمن توپیر څه ده؟
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو ته راشه، ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کې دی؟ په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی.
فرق یې کړی، فرق یې د موضوع لارخه کړی چې دا چې د کریکټرونو د انتخاب اړه باندې ما په افغانستان کې کریکټرونو نو انتخاب کړی، انتخاب کړی اوس می شاید سم کریکټرونو انتخاب کړیم، یا فرضاً د ژبې په اړه باندې د پیښو تلوسې په اړه باندې.
د خدای بخښلی احمدی دی اروا شادوی د د په باور د لومړي ناول او وروستي وي په نثر کې تغییر راغلی. د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له هغو ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډیر لوستونکي ولري. د دغو لوستونکو له ډلې یوه هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدی ټول آثار یې لوستي دي. د اوس په هند کې ژوند کوي، یو وخت د بی بی سي په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکاره وه. له آغلې کاکړ څخه به واورو چې د دې په نظر د احمدی د لومړیو ناولونو او وروستیو ترمنځ یې د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړی.
زه تاسو ته وایم چې هغه اول ناولونه یې هماغه هم نخپلي و لکه دا آخر ناولونه یې چې وخت، خو موږ ته چې فکر کول د آخرو کتابو کې لکه زه چې یو فلم ګورم ټولې داسې په تاسې دي ستنه چې ستنه دروازه خلاصه شوه، یعنې هر هغه کلمې سره یې زه یې هموغه ځای ته بیولم، زه یې هموغه کله یو کلي ته بیولم، کار و کار ته بیولم، یعنې ډېر ښه انځورونه یې.
کوم اثر یې په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی؟
په ما باندې دا جوجو کتابی چې ډېر زیات اغېز وکړه، ځکه چې د ټولنې ټولې ناخوالې په دې ښه قلم سره په دې ښه ترتیب سره هغه یې د لیکنې بڼه ورکړې وه، نو پته لږه د ډېر زیات لکه یوه خبره درته وکړم، ځانا کتاب یې ټال کتاب یې او ګډاو د لیوانو پلونه دا هر یو یو ډېر ښه غږ درلوده، او خصوصا بغدادي پیری. بغدادي پیری یو شاهکار چې د پښتو ادبیاتو ته یې ځان لیکل.
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستي دي، دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول؟
نه، د دې یو ډېره مهمه برخه چې ټولو کې وه، دا د وطن مخوالی دیر سره خان سره تسلیک کړی وي. یعنی هغه څه چې وطن په وطن کې کولنه ورسره مخ وا هغه یې په دې سره هم سره په دې ښه انداز سره په هر غې کې داسنه چې یو کتاب دی وي په ټولو کتابو کې یې د وطن درد د خلکو درد د ټولنې درد
دا ناولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستی دي په لنډ وخت کې مو لوستی دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستی ده بیا وروسته بل برخه راخیستې ده؟
تاسو دې چې تاسو خپل باندې خبرې کوي احمدي صاحب داسې یو لیکوال مو ما به هر وخت ورته ویلې چې کله به مې کتاب په لاس راغی چې څوک دا کتاب په خلاص نشو ما به کار پاتې شو ما به هر څه پاتې شو بس زه مې نه کېدل چې دا کتاب وسته کوم او یعنی یو څه صفحې ووایم نو ټول کتابونه یم داسې وم خاصه د دې زموږ دا دوستان چې به زموږ خپله کورنۍ کې زما بچیانو زما په خوستانه کې ما به د احمدي صاحب کتابونه په نوبت ورکوله او غولي به جنګونه وچولې ما ته راکړه یو به ویلې ما ته کتاب راکړه او ټولو همدغه احساس درلودل.
لاسما کاکړ څخه په مننې. افغانان ډیر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نسته ای په مړینه یې ارمان کوي. دا دود په ځینو ولایتونو کې څه ناڅه په بدلېدو دی. په خوست کې تازه د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه. تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي. خوستی ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې.
خوستی ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي فرهنګي او ټولنیزې هڅې وستایلې او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د ده رول اغیزناک وباله. د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نورو هڅو سربیره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوي دي. د مندوزیو د شوراغړي استاد خیبر خیبر آزادۍ راډیو ته وویل
د مندوزیو ځوانانو شورا عبدالکریم پتنګ د دې له امله وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نږدې ورځو کې 3 کتابونه له چاپه راو بسل او دغه 3 کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کولای شي. ټول ټال د ټول کتابونه 900 ټوک ته رسیدي.
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې 4 کال د دې ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس وو. لیکوال او فرهنگپال محمد الیاس وحدت وایی د خاغلی پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې مجلې او جریدې تاسیس شوې.
کله چې پتنګ سپت د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو د په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې، ډیری جریدې تاسیس شوې، مجلې تاسیس شوې، رادیوګانې جوړې شوې. د په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانی جوړ شو، د خوست په کچه یو خموزیم جوړ کړ چې تاریخي آثار د خلکو د کورونو نه راټول کړل. ډیر قیمتي آثار هم پیغې کښته د خوست موزیم ایجاد کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسو لیکوالو بولي چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملي ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي.
زه فکر کوم چې ښاغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي، د عملا هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی. په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي، د هغې د مخنیوي لپاره او د ښو رواجونو د پراختیا لپاره د هلې ځلې کړي دي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په ښه ډول لیږدوي.
د پتنګ صاحب دغه لاره زما ډېره خوښه شوه چې د ځینې دغسې د ننو پرون ځینې کیسې او خاطرې راخیستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیامونه دي، یعنې ټولنې ته د اصلاح پیامونه پکې دي، ټولنې ته د ښه ژوند پیامونه پکې دي، ټولنې ته د یو بل د منلو د تحمیل او د زغم پیامونه پکې دي او ډېر انسان او رحمانی پیامونه لرل د دوی د کتابونو.
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او له دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي.
داسې خلک لرو چې په دې وطن کې ډېر کار کړی دی، خدمتونه یې کړي دي، علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړي دي. خدای دې وکړي چې دوی همیشه دا مفکره داسې ژوندۍ وساتي چې همیشه د خپلو ژوندیو د مشرانو د علمي اشخاصو قدردانۍ وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډه جوړې کړي.
بل لوري ته د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وای د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د منځلو لپاره یو شمیر برنامه په پام کې لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویل
هغه خلق کوم چې د موږ نه مخ کې فرهنګ او د نشرات او د په علمي بخش کې خدمتونه کړی دي، د اغوی د خدمتونو د ثبت پوره زینی پروګرامونه د غونډو پترس کې د برنامو پترس کې د موږ لرو هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړی دي هغه باید وستایو.
د یادونه ورده لدی مخکې د مندوزه ځوانانو شورا د دې ولایت ماسترانو همدارنګ د ډاکټرا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د منزل لپاره هم برنامه جوړه کړې و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډېرې دودي یو شمېر کسانو د شعرونه په خپلو غږونو ثبت کړي دي، موسیقي یې ورسره یوځای کړې ده او په خپلو فیسبوکونو کې یې خپره کړې دي. عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوښوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې شایي عادي لوستونکو ته یې درک آسانه هم نه وي. له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د ده د کوم ډول شعرونو ډېر مینوال دي.
زیات دوی دغه هغه شاعری خوښي چې په هغه کې درد زیات وي، مایوسي په کې ډېره وي. که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې او څه د خلکو ذهن را واړوم، هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خوا ته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي او څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو راووزي. خو بیا هم چې ګورم دوی ډېر تمایل همغه خوا ته ده، د غمجنه شاعري په اطلاع کې لنډی وایم، دې ته د خلکو تمایل ډېر ده.
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوي په دې سره؟
په والا ځینې وخت دا یو د احمد زاهر نه یو وخت پوښتنه شوې وه چې د استاد او وروستۍ سندرې ډېرې غمجنې دي او په خوا سندرې چې وي ډېرې مستې داسې زړه خوشحالوونکې وي، دا ولې ته ویل وایي چې دغه غمجنې سندرې وایي چې ما شروع کړې ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډېر هم دا خوښوي او زه مجبور یم دا غمجنې اوس پسې وایم، ځکه چې دوی اوس خوښوي. هغه عام نظر هغه علاقه هم دغه ده چې دغه د غمجنې ویرنې دغه شیان دوی واوري. نو موږ هم زه خپله له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په اطلاع نسل یو چې دغه قدم مو چې ښایي له وینو جګړې بدمرغۍ تبایو سره مخ یو دغه هم لیدلې تجربه کړې. زموږ شعر هم دا زموږ احساسات بیخي که داسې لنډی وایم لړل شوي دي په همدغه وینو تیارو باندې.
لو صاحب فکر نه کوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندې اخوا اخوا نه کړي، احساس پریږدي چې خپل نتیجه واخلي؟
ځینې وخت زه په دې باور یم واقعا، خو موږ چې کله لیکل کوو قلم کشوو نو باید اوله پوښتنه له ځانه دا وکړو چې موږ دا چې لیکو چا ته لیکو اول لیکو. دا خبره پخوا یوازې د کیسه لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده، خو زما په نظر باید دا شاعر ته هم وسي. شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي، نو زیات باید د خلکو احساسات راواخلي خو داسې راواخلي چې له یو بلې زاویې یعنی هغه په تکرار شکل سره وړاندې نه کړي. یعنې دې طرفدار نه یم چې په اطلاع شاعر الهام ته کېږي په ده باندې الهام وسي یا یو شی وسي د هغه کې. شاعر هم هنرمند لکه نور، لکه یو نقاش لکه نور، احساسات باید ولیکلی سي هنري یې کړي د خلکو یې واوري یا پسې لاړ سي.
بیا هم له لاهو سره د ته خپې پونم د شاغلي لاهو شعر له د څخاور
ته خپې
لکه زړه د مسافرو د دې ښار ټولې کوڅې دې تنګې شوې. سمندر مې وړه لپه کې ویده شو، غواړم وامرم سړی څنګه خپله لپه کې ځان ډوب کا، څنګه شړکنده باران دی. یو څوک شته چې زما تخر کې هېره شوې شنه چترۍ مې را په یاد کړي؟ کاش که هر وقت ما لاس که کنگل شوی پیالی غگ را تکواده. تخپه او یاران هم لکه زانه پا سفر را سخت لدی، پا پخو میسریز کروتی لکه زخم را خط لدی. پلوی پار که ده خارم کار روان ده، سڑه چیر ده او ده کمی ونه لان ده، سڑه جسم خپل هوار که. هلته ګوره څراغ خپلو لوټول شویو رڼاګانو پسې لاړو، تله هم لکه ماشوم نه پخلا کېږي. غرقه شپه ده د شرابو ویرات مړی دکان کوند دی. و زما په تیاره ژوند خوشحاله یاره، وای څومره تیارې وڅښم چې نشه سم، څومره درد زخم ته ورکړم چې ته خوښ شې زه ویده شم. ای چاکلیټا جواهرو ای ګلاب غږ مې اورئ، تاسو خپله ورله ورشئ که پخلا شي، ورته وایاست چې د باغ د ویالې غېږ کې څو شېبو کې زړه شوې یوه دنګه ځوانه ونه هر وخت ژاړي او خالی تشو لاسو ته ستا لشنه خوگه لمنه بیر تخبله شرچایی شکوفه خواله.
آنلاین زدکړې په غیاب کې لومړۍ زدکړې په نړۍ کې په اتلسمه پیړۍ کې پیل شوې، چې د لیک په څیر څه به یې زده کوونکو ته استول او هغوی به د خپلو استوګنو په ځایونو کې له دې پارسلونو زده کړه کوله. په نړۍ کې د ټکنالوژي له ودې سره بیا دا ډول زده کړې د راډیو له لارې شروع شوې. په 1919 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې د راډیو له لارې تعلیم شروع شو. کله چې بیا تلویزیون پیدا شو، د متحده ایالاتونو ایوا پوهنتون په 1930 کال کې د تلویزیون له لارې تعلیم پیل کړ. نژدې 50 کاله وروسته تر دې د متحده ایالتونو په کالیفورنیا کې د کمپیوټر په مرسته زده کړې پیل شوې، خو په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره آنلاین زده کړې د نړۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې عامې شوې. په افغانستان کې هم د کورونا پر مهال یو شمېر زده کوونکو د لیکوالۍ، ژورنالیزم، کمپیوټر او په نورو برخو کې آنلاین تعلیم وکړ. دا تدریس په افغانستان کې ګټور و. بصیر الحق عادل راپور لري.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شوه، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکې کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل یې همدا دی چې پر لیک زده کړو ته د اغېزمنتوب له اړخ خلک په امر واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېره اغېزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او د ژورنالیزم له یوه پرلیکه کورس فارغ دی، ازادي راډیو ته وویل زده کړه یې له دې امله ګټوره وه چې هر وخت کولی شو لوس ترلاسه کړي، وای وري او زده کړه ترې وکړي.
موږ ته چې به کوم درسي ساعت کې په راپور باندې بحث کېده، ورته وخت کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا یې له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به موږ ته عملي روزنه راکول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بله ګټه یې دا وه چې کوم درسي ساعت به چې موږ ته وړاندې کېده، موږ مجبور وو چې یاد درسي ساعت ته نور کتابچې ته ورسوو، برداشت یې واخلو او برداشت یې له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې توګه به زموږ حاضري هم اخیستل کېده او درس به مو یو ځل اورېده او بیا به مو د نور کتابچې ته رسول. په دې شکل په ذهن کې ښه پاتې کېده.
خاغلی سالم وایي تر ټولو مثبته برخه دا وه چې د استاد لخوا اپلوډ شوی ویډیوی د ورځې او یا هم د شپې په هره برخه کې ترلاسه کولی شوه او چې وخت به یې ومون نو تعقیب به یې کړه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بل ګټه دا و چې هر وخت مرسیدګي کولای شوی. مثلا عموما بس موږ درس د سهار لخوا اپلوډېده، موږ کولای شوی چې ماسپښین کې رسیدګي وکړو، ماښام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره ناوخته نه و. هغه درس تا سره په کمپیوټر کې در سره ده، په موبایل کې در سره ده، هر وخت کولای شي چې استفاده ځینې وکړي. دا د آنلاین زده کړو هغه تر ټولو مثبت فاینډ ده.
دغه راځي رګل عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیکه کورس څارلی دی. نوموړی د لیکوالۍ اړوند د آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ یې د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
یو لیکوال باید کوم ډول لیکوالي وکړي، څنګه ښه لیکوال کېدای شي؟ بله دا هغه پوښتنه چې آیا زه به لیکوال شم. د دې کورس په تعقیب سره مې د دې پوښتنې ځواب سربېره دا جرأت هم پیدا چې په ټولنه کې د یو لیکوال په حیث خپل قلم ته حرکت ورکړم. دغه کورس کې مې ډېر څه زده کړل. لیکوالۍ هغه موضوعګانې چې ما د لیکوالۍ ډېره لیوالتیا درلوده، مګر په دې نه پوهېدم چې څنګه او له کوم ځایه پیل کړم. په میاشتني کورس کې مې د لیکوالۍ ارزښت، تحقیق او تحلیق، په لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات وکارول شي، مقاله څنګه ولیکل شي، لومړي ځل لپاره لیکنه څنګه پیل شي، لیکوالۍ لپاره موضوعات له کومه پیدا کړو، څنګه کولای شو چې لیکوالان شو، لیکوال ځانګړنې کومې دي، نوې موضوعات له کومه پیدا کړو، یو موضوع له څو زاویو وڅېړو. چې تر ټولو مهمه اغېز یې دا دی چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
ښاغلی څیرهګل عابد دا هم راته وایي چې له آنلاین کورس وروسته یې زده کړیزه برخه کې کوم بدلونونه حس کړل.
هر څه چې غواړي دلته ترلاسه کولای شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې مونږ په دې کورس کې یاد کړو. والی کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. والی په برخه کې موږ ته پیدا شوې پوښتنې په ډېر ورین تندي ځوابېدلې. د آنلاین کورس یوه ګټه چې یوازې یو زده کوونکی هر وخت وغواړي درس په بار بار تعقیبولی شي.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهاره دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړې دي، وایي هغه څه زده کړې دي چې مخکې نه ور باندې پوهېده. ښاغلی میواندوال وایي د لیکوالۍ د آنلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډېرو موضوعاتو یو څه ولیکي، خو لارلیکه ورته نه وه معلومه.
آنلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو په ټولنه کې د هر فرد سره زیرک موبایل موجود وي، هم دا ډول نړیوال جال چې ورته ویل کېږي هغه هر څوک ورسره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بې ځایه وخت تېروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي. د دې په ځای چې فیسبوک وکاروي، ښه دا ده چې دې په یو آنلاین کورس کې داخله واخلي. په اونۍ کې دوه ساعته آنلاین زده کړې لرلې او دغه لپاره موږ تقسیم اوقات جوړ کړی و چې نننی درس چې موږ ډاونلوډوو څه وخت باید تعقیب کړو، او همدا ډول د دې درس اړوند پوښتنې د ځان سره باید نوټ کړو او هغه په مستقیم ډول د استاد سره شریک کړو. همدا ډول موږ ته د استاد له لوري د اونۍ په اخره کې یا په پای کې موږ ته کورنۍ دندې راکول کېدلې چې استاد له لوري څخه موږ ته موضوع ټاکل کېدله، یا کله کله به اختیار د موضوع د ټاکلو موږ ته راکول سو چې تاسو له خپله ځانه پر یو موضوع باندې څه ولیکئ.
بل پلو د پرلیکه کورسونو استادان وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروجې دي چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤول دی چې د حضوري درسونو تر څنګ پر لیکه لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي پر لیکه زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
موږ وینو چې په نړیوال الکترونیکي مارکیټ کې د کمپیوټر زده کړو یا د انګلیسي زده کړو هغه ویډیوګانې یا هغه څه چې په انټرنیټ باندې موجود وي، د هغه له طریقې څخه ډیری ځوانان استفاده کوي او د لوړ استعداد څښتنان له دې څخه فراخ کوي. زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره هغه د فیډبک یا ریزلټ مثبت ده چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونه ده. که موږ ووینو یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي، ولې د هغه د مطالعې وروسته په بار بار مطالعې وروسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې فاته نه شي، خو کدی هر وخت غواړي د لغه کتاب بیرته د خلاصي او هغه برخه قوی کوي لسره اپډیټوي. همدا ګټه د انلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یي تدریس چې شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت اړتیا سو بیرته هماغه ویډیو لسره وګوري.
که څه هم انلاین زده کړې په افغانستان کې نوي دي او تر ډیره یې پر میتود او ګټه اخیستنه زده کوونکي نه پوهیږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې چې د کورونا وبا افغانستان کې خپره شوې، په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واټساپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
لیکوال عابد سپوږمۍ د مهاجرې په نوم خپله لنډه کیسه لوستې او آزادی رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته راستولې ده.
زیرچا کی خړ اوږده کالی ځان کې وو، للیرې را روانه وه، لاسونه یې شاته نیولي وو. ورو ورو پارک کې د ښځو ناستې ډلې ته نږدې شوه، ټولې یې له سترګو تېرې کړې. د عینکو تر شا یې سترګې وسولولې، د بوټونو ګرد یې وڅانډه، په خپله ژبه یې کوم څه وویل خو خلک پرې پوه نه شول. په خپل لاس یې اشاره وکړه هلته، بیا یې خپل ملا ته لاس ونیو، بیا هم د چا سر پرې خلاص نه شو. ښځو ورته وویل ملا دې خوږیږي؟ دې بیا هم ملا کلک نیولې وه، خو له حرکاتو یې ښکارېده چې غواړي ووایي هلته له ما سره یو ځای پر څوکۍ کېنئ. خپلې دوه ګوتې ونیولې، ویې ویل سوریا، دوه کاله کېږي چې له سوریې راغلی یم. ناستې ښځې خپلو کې بیا هم خبرو بوختې شوې، دې بیا په خپله ژبه او اشارو کوم څه وویل خو نه څوک پرې پوه شول او نه یې چندان اهمیت ورکړ. د خولې لاړې تېرې کړې، مسکه شوه، مخ یې واړوه، بیرته خپل ځای خواته روانه شوه. لرې د ونې لاندې پر څوکۍ کېناسته، د لرې مې ورپام و، کله به یې پورته پارک ته کتل، کله به یې سر ښوراوه، کله لاس او کله پښه. زړه تنګ یې ښکارېده چې هر څوک یې له مخې تېرېدل دې به ښه پسې ور وکتل، خو څوک نه و چې ورسره پرې خبرې وکړي. ورځ په تیاره کېدو وه، د ښځو ډله هم یو او بل خوا تیته شوه، خو دا لا هم پر همغې څوکۍ د همغې ونې لاندې ناسته وه. خوا ته یې ورغلم، ورته ومې ویل شپه هم دلته تېروې؟ راته ویې کتل، هیڅ یې ونه ویل، پوه نه شوه چې څه وایم. د لاس په اشارو مې یو څه پوه کړه، راته ویې کتل، سر یې وښوراوه، ویې ویل نه. ودرېده، روانه شوه همدې کوڅې په پای کې وروستي کور ته ننوته. شیبه وروسته یې د کور د یوې کوټې څراغ بل شو.
د اخلي سپوشمه له همدې کې سره آزادی رادیو مجله خبرونه را نغاړم. تر بلې غنیمو زحمت شي بر پخته سپارم.